אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
درنو وریدم کو السلام علیکم زه نو شب آشنایم د دوم خبری پختو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان صدر اعظم بل میاش افغانستان ته سفر کوي د امریکا د کانګرس یو لړ پوری حیات له جمهور رئیس اشرف غنی سره نن پارک ملاقات وکاو او د چین کمونیست ګوند پر دولتي مطبوعاتو او رسنیو باندې خپل کنټرول سخت کړی دی
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري د هلمند نارینه هم د سولې لپاره د خځو پولیسي حرکت کې ګډون کړي
ته څوک یې څنګه ټول سره وری مرکه مدار وسته
ملاله یوسفزی خپل وطن ته پستانیدو ډیره خوشاله ده
بہت زیادہ خوش ہوں کہ 5.5 سال کے بعد میں نے پھر اپنے وطن اپنی مٹی پر قدم رکھے
دا امریکہ دا تابعیت اخستو پا قانون کے نو شرائط ہم زیاد شیوی دی درانو آوریدن کو رپورٹون آوری ساوری او سرطا سید سلیمان شاہ دا دیسات پورا خبرون آوری
اجرائیه ریاست واچ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له حکومتي مشرانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کوي د اجرائیه ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل نن د پنځم په ورځ خبر اعلان کړ چې د پاکستان صدر اعظم به د اپریل د میاشت په شپږم کابل ته راشي
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث اول اعتماد سازی است
تر ټولو مهم بحث چې موږ څارو د اعتماد جوړونه بحث دی او دا هغه وخت ممکن دی چې پاکستان کوم څه چې پخوا ویلي دي او څه چې وروسته لدی له افغان چارواکو سره وای او تعهد کوي عملي کړي خو په هر صورت کې موږ له پاکستان سره د مذاکرې په طرف یو چې دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي او د تروریزم خطر لسیمې ورک شي
په عین وخت کې جاوید فیصل وای چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جمهور رئیس اشرف غنی سره د افغانستان په باب د تاشکند کانفرنس په زمن کې د روسیې امریکا او افغانستان په ګډون د افغانستان په باب د یو درې اړخیز کانفرنس د رابللو وړاندیز کړی هغه وویل چې د حکومت لخوا دا وړاندیز قبول شوی خو د کانفرنس د وخت ځای او ایجنډا په اړه تفصیلات نه دي تی شوي د متحده ایالاتو د کانګرس یو لړ پوری حیات چې د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د خبرو اترو په غرض کابل ته تللی نن د پنجشنبې په ورځ پارک کې د افغانستان د حکومت د مشرانو سره وکتل د جمهوري ریاست په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي چې د امریکایي حیات مشري په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشرې میرمن نانسی پلوسی په غاړه وه او پارک کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل د ارګ د مطبوعاتي دفتر وایان مرستیال د وایان مرستیال د واخان مینپال امریکا غږ ته وویل
دواړو طرفونو د سولې د پروسې د ښځو پر فعاله ونډه اقتصادي رشد سرمایه ګزاري ترانزیت سیمه ییزې همکاري ټاکنو د فساد او نشي موادو سره پر مبارزې بس او د نظر تبادله وکړه د امریکا د کانګرس غړو د ملي وحدت حکومت درې کلنې لاسته راوړنې مثبتې وبللې د تروریزم سره پر دوامداره مبارزه ټینګار وکړه
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري پاکستانی چارواکي ادعا کوي په سواد کې چې په دې وروستیو وختونو کې کومې حملې د پاکستان په پوز باندې شوي د دوی په وینا د هغو طالبانو کارو چې په افغانستان کې مشتي او پناه ورته ورکړي پاکستانی چارواکو ویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته یو لیست سپارلی دی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاه ظفر زردشت شمس هم له امریکا غږ سره په مرکه کې دغه خبره تایید کړه هغه ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورسپارل شوی لیس کابل ته استولی دی پاکستانی طالبان چې په قبایلي علاقو کې فعالیت کوي څو ځلې په سواد کې د پاکستان پر عسکرو او سرحدي ملیشو باندې د حملو ذمواري قبوله کړې تیره میاشتې په یوه مرګانۍ حمله کې د پاکستان د پوځ یولس عسکر ووژل د افغانستان لپاره د جمهور رئیس پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیا او طالبان د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې ردی او د خندا وړې ولي چې پکې پر روسانو باندې تور لګولی و چې طالبان ته وسلې لیږي. کابلوف ویل چې طالبان د افغانستان د سکور او پولیس نه په پټو توګه وسلې ترلاسه کوي، صرف پیسو ته ضرورت لري. کابلوف چې نن د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې په مطبوعاتي کانفرنس کې وینا کوله ویل چې له طالبانو سره د روسیې د حکومت د تماسونو مقصد دا دی چې په هغه هیواد کې د روسیې د اتباعو ژوند خوندي کړي او سولې ته وهڅوي، ځکه چې له طالبانو سره د مستقیم مذاکراتو او خبرو اترو نه بغیر په افغانستان کې د سولې راوستل ممکن نه دي. ملاله یوسفزای چې د نوبل د سولې جایزه ګټلې او د ځوانانو د تعلیم لپاره فعالیت کوي، د څه د پاسه 15 کلونو وروسته نن د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېدله. شل کلنه ملاله په 2012 میلادي کال کې په سوات کې د پاکستاني طالبانو په حمله کې زخمي شوې وه. نور تفصیل له نوشابه آشنانا واورئ.
ملالی یوسفزای ته د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا د صدارت په معنی کې د هغې په درناوي غونډه جوړه شوې وه چې د صدر اعظم لخوا ورته تود هرکلی وویل شو. ملالی غونډې ته په خبرو کې وویل، ډیر خوشحاله یم، تر اوسه باور مې نه کیږي چې زه پاکستان ته راغلی یم. په تیرو 15 کلونو کې مې تل دا خوب لیده چې یوه ورځ به په خپلې خاورې کې قدم ږدم. ملالی په خبرو کې له ډېرې خوښۍ چې پاکستان ته بیرته راستنه شوې ده له سترګو اوښکې تویې شوې او په ژړا یې وویل، کله چې نورو هیوادونو ته په سفر تلله نو دغه خیال به یې په ذهن کې و چې پاکستان او اسلام آباد کې ګرځي. هغې په سوات کې د ترهګرۍ یادونه وکړه چې څنګه دغه ښایسته سیمه د بدامنۍ ښکار شوه. غونډې ته په وینا کې صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ملالی ته په خطاب کې وویل، موږ تاته هرکلی وایو او خپل وطن ته د راتګ او ستا ساتنه زموږ ذمهواري ده. د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای چې نږدې شپږ کاله وروسته پاکستان ته رسېدلې، ویل کېږي چې هغه به خپلې پلارنۍ سیمې سوات ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره یو ځای سفر وکړي. نوشاباشنه، امریکا غږ، واشنگټن.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ یوې تاریخي غونډې په باب موافقه حاصله شوه. د دواړو خواوو لوړپوړو مامورانو نن د پنجشنبې په ورځ په غیر نظامي سیمه کې د مذاکرات نو وروسته دغه موافقه وکړه چې بله میاشت به په سرمشریزه غونډه کیږي. د خبریال چلګرین د رپورټ خلاصه متي الله عبد نور تاسو لولي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جو اون او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جو اون د اپریل په 8مه علي غونډه کوي. په دې اړه موافقه د دواړو کوریاګانو د استادو ترمنځ په غیر نظامي سیمه کې واقع د پامونجون په کلی کې له غونډې وروسته وشوه. د 1950 میلادي نه تر 1953 میلادي کال پورې د کوریا د جنگ په پای کې د متارکې وروسته دغه کلی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دواړو کوریاګانو ترمنځ د کنټرول د کرښې په توګه ومنل شو. متحده ایالات د کوریا په جنگ کې له جنوبي کوریا او چین له شمالي کوریا سره ولاړو. له تخنیکي نقطه نظره اوس هم دواړه کوریاګانې د جنگ په حالت کې دي. د تیرو 100 لسیزو په موده کې د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو صرف دوه واره ملاقاتونه کړي دي. دا موافقه بیجنګ ته د شمالي کوریا د مشر د 4 ورځنی سفر نه وروسته شوي او توقع کیږي چې کیم جونګ اون او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم په احتمالي توګه په مې کې سره وګوري. نتیو لابد، د امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگټن.
د چین کمونیست ګوند پر مطبوعاتو او رسنیو باندې خپل کنټرول سخت کړی. د دولتي رادیو او تلویزیون د یو ځای کولو پریکړه کړې ده او دواړه به د وایس آف چاینا یا د چین د غږ په نوم خپرونې کوي. د چین واکمن کمونیست ګوند پریکړه کړې چې کمونیست ګوند به له نږدې نه د فلمونو، رادیوي خپرونو او تلویزیوني پروګرامونو د محتویاتو څارنه کوي او کنټرولوي به. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. ارګوی د نانسی پلوسی په مشه د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن د ملي یووالي د حکومت د مشرانو سره د سولې، تروریزم سره د مبارزې او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ خبرې وکړي. جمهور رئیس غنی د پلاوی ته ویلي چې امریکا نوې ستراتیژۍ ماحول کې مثبت بدلون راوسته. په مکه په دې اکړه د اکرام شینواری رپورت ده.
د د افغانستان جمهوری ریاست وی چې د میرمن نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو پلاوی نن له غرمې وړاندې پارک کې د جمهوری رئیس محمد اشرف غنی او جای رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو اړیکو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې شوې.
دواړو طرفونو د سولې د پروسې د ښځو پر فعاله ونډه، اقتصادي رشد، سرمایه ګذاري، ترانزیت، سیمه ایز همکاري، ټاکنو، د فساد او نشي موادو سره پر مبارزې بحث او د نظر تبادله وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د ملي وحدت حکومت درې کلنې لاسته راوړنې مثبتې وبللې، د تروریزم سره پر دوامداره مبارزه ټینګار وکړه.
همداشان د افغانستان د جمهوری ریاست د یوې اعلامیې له مخې جمهور رئیس غنی دغې پلاوي ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ګډې همکاري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ ماحول ته مثبت بدلون ورکړی او تر بل هر وخت موږ اوس خپلو موخو ته نږدې شوي یو. همداشان جمهور رئیس غنی ویلي چې له ولسواک نظام پرته بل نظام په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او خلک هم د دغه نظام غوښتونکي او ملاتړي دي. جمهور رئیس غنی په شفافه توګه راتلونکو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو او ورپسې د جمهوري ریاست د خپل حکومت په ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. د غونډې ته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو خبرو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې او همکارۍ قدردانی کړې او دا مرستې د ګډ دښمن د ځپلو او ګډو موخو ته د رسیدو په برخه کې ګټورې بللې. د دغه اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشري میرمن پلوسی د ملي یووالي د حکومت د درې کالو لاسته راوړنې او پرمختګونه له هیله مندۍ ډک بللې دي او ویلې ښودلې چې د افغان حکومت د راتلونکو پلانونو تطبیق سره به په افغانستان کې سوله ثبات ټینګ شي. د امریکا د کانګرس د پلاوي مشري ویلي چې امریکا د افغانستان سره د دوامداره همکاري او د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمنه ده او په دې برخه کې به د ستراتیژیک متحد په توګه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. کابل ته د امریکا د کانګرس د ولس کسیس پلاوي د سفر د هدف په اړه د اجرائیه ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل نن له غرمې وړاندې خبرالانو ته وویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي برخو کې اړوند مسلې د دغه پلاوي په اجنډا کې شاملې دي. د امریکا د کانګرس دغه ولس کسیس پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې تازه په تشکیل کې افغانستان پکله په یو نړیوال کانفرانس کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پلان ملاتړ څرګند شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر له دواړو خونو مهم ګڼي. لومړی دا چې افغانستان سره د امریکا د مرستو او پوځي ملاتړ د تصویب لپاره د کانګرس ملاتړ خورا مهم دی او بل دا چې افغانستان د خپلې سولې د پلان د پلي کولو لپاره هم د امریکا او دغه هیواد د کانګرس ملاتړ ته اړتیا لري. د سیاسي چارو یو کارپوه مشتاق رحیم وایي افغان حکومت غواړي چې امریکا په سیمه کې دغه هیواد له پرېکړو ملاتړ وکړي. کابل ته دغه پلاوی سفر به په دې برخه کې مهم رول ولوبولی شي.
کله چې د قانون جوړونې یا د پالیسی د کچې پریکړې دي د امریکا کانګرس همیشه په دې کې ښکېل یو دا رول پریکړې هغه کوي. نو که کانګرس راغلی دا په داسې وخت کې افغانستان حکومت هڅه کوي چې امریکا وهڅوي چې په سیمه کې شته هیوادونه هغه چې د افغانستان په چارو کې منفي رول لوبوي په هغو باندې فشارونه وارد کړي، نو ضرور ده چې کانګرس په تیل شي چې هغه پریکړې چې افغانستان یې د سیمه د هیوادونو په اړوند د امریکا د ادارې لخوا نه غواړي د هغوی لخوا نه وشي. نو د کانګرس کې کېدل ډېر مهم دي او زه فکر کوم دا سفر د افغانستان د ډیپلوماسۍ لپاره او د افغانستان حکومت د لوپی لپاره ډېر ښه موقع او چانس دی.
په روان لمریز کال کې افغانستان ته د امریکا د کانګرس تر ټولو لوی پلاوی دی چې سفر یې کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د پاکستان صدر اعظم د بلې اونۍ په پای کې کابل ته راځي. د پاکستان صدر اعظم به د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. لیمین یزی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د اجرائیه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د معلومات ورکولو پر مهال وویل د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل میاشتې په 6 نیټه کابل ته راشي. هغه وویل چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راځي. جاوید فیصل د دغه سفر په اړه وویل
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث اول اعتماد سازی است.
تر ټولو مهم بحث چې موږ څارو د اعتماد جوړونې بحث دی او دا هغه وخت ممکن دی چې پاکستان کوم څه چې پخوا ویلی دی او څه چې ورسته لدی له افغان چارواکو سره وای او تعهد کوي عملی کړي. خو په هر صورت کې موږ له پاکستان سره د مذاکرې په طرف یو چې دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي او د تروریزم خطر لسی می ورکشي
از افغانستان منطقه را بشه.
خاغلی فیصل همدارنګ ویل چې د تاشکند کانفرنس په سنډه کې ولسمشر غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره کتلی دي، چې په ترڅ کې ښاغلی لاوروف د افغانستان د سولې په تړاو د درې اړخیزې ناستې روسیې، امریکا او افغانستان وړاندیز کړی دی. جاوید فیصل وویل د روسیې دغه وړاندیز د افغان حکومت لخوا منل شوی، خو د وخت ځای او مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه په دې اړه وویل:
ما توقع داریم که افغانستان میدان
مکتمل لرو، چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډو همکاریو او همغږیو میدان اوسي. زموږ یو هدف چې سوله ده، هغه هم د امریکا او هم د روسیې په ګټه ده، او تمه مو ده چې په دې درې اړخیزې ناسته کې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ مشخص ګډ بحث ولرو،
بحث مشخص تر مورد همکاری های مشترک امریکا و روسیه در افغانستان داشته باشه.
د سیاسي چارو شنونکی جاوید غفور د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې او د افغانستان په سوله کې د ښکېل هېوادونو ناستې او خبرې اترې اړینې او مهمې ګڼي.
او هیله مودا ده چې ټول مشران په دې برخه کې چې کله سره مخامخ خبرو ته کېږي، هغه ستونزې چې دي هغه په روښانه توګه سره یادې کړي تر څو یوې موافقې ته.
د تاشکند کنفرانس چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړ شوی و، پکې د درویشت هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. په دغه کانفرانس کې ګډون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت لخوا د قید او شرط پرته مذاکرات وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د افغانستان د حکومت د سولې غږ ته ځواب نه دی ویلی، خو د مخه یې د امریکا سره پر مذاکراتو ټینګار کړی و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په هلمند کې د سولې حرکت خړو د جګړې د دواړو لورو د اوربند د نه کولو په پار د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ولسي حرکت غړي وایي د تېرې اونۍ راهیسې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د ټینګښت په هدف خیمه درولې وه، خو نن ورته پیغام رسېدلی چې دولت او وسله والو طالبان د جګړې اوربند نه کوي، او وسله والو طالبانو هم د ولسي حرکت غړو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د موسی کلا پر ځای په خوراب کې بهرنیو ځواکونو ته ورشي تر څو هوایي بمبارۍ ودرې.
نږدې یوه اونۍ مخکې په هلمند کې ولسي خلکو چې په کومه ډله پورې تړاو نه لري ترې وزن وژونکي برید وروسته په لشکرګاه کې د سولې د ټینګښت په موخه خیمه ودرول، او په لومړیو کې دا ویل کېده چې د دې حرکت غړي به شپږ ورځې وروسته یعنی نن پنجشنبه به د هلمند په شمال موساکله او سنګین ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې کوي تر څو په راتلونکي کې د چاودنو او جګړو مخه ونیول شي. د دې ولسی حرکت غړي وایي تیره ورځ د وسلوالو طالبانو له ادرسه یو پیغام ورته رسیدلی چې پکې ویل شوی د دې حرکت غړي دي د وسلوالو طالبانو تر خبرو مخکې لومړی په شورا او پوځي اډه کې د بهرنیو ځواکونو سره خبرې وکړي تر څو د بمباریو مخه ونیول شي. دوی وایي د حکومت له ادرسه هم تر اوسه د اوربند ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې لکه بله دوی د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ چې نن یې دوام و، او د دوی د غوښتنو د منلو تر وخته پورې به دوام کوي.
په دې وطن باندې ته چې ځان مړ کولی شې شم نور مړ کولی شې، زه د وطن لپاره یوازې ځان مړ کوم، او ما تا ته لمنه غوړولې چې سوله وکړه. ژوندونه دې خراب کړل، ژوند دې خراب کړل، ژوند اخیستل خو د خدای په لاس په واک کې دي کنه. ته څوک یې؟ ته ونه جوړه سوله ورې مرکه به در وستلې.
په هلمند کې د جګړې پر ضد د سولې په پلوي د ولسي حرکت غړي وایي حکومت او وسلوال طالبان سولې ته ژمن نه دي، ځکه په تیرو شپږ ورځو کې دواړو لورو ته څو ځلې پیغامونه ولېږل چې خبرو ته زمینه برابره کړي، خو د دواړو خواوو له لورې منفي جواب ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي تر هغو چې مثبت جواب یې نه وي ترلاسه کړي، اعتصاب کوي او خیمه به له خپله ځایه ټوله نه کړي. موږ
تر هغه چې مسله حل نه شي نه کښېنو، موږ به مسله حل کوو. مسله به حل کوو چې هل کوي نو د نه خوړلو اعتصاب کوو. زم شی نه خورم، تاسو به نه خورئ، تر هغو چې حد اقل دوې ورځې دواړو د اوربند اعلان نه یې کړی. حد اقل بیا موږ ډېره پوښتنه نه ده ځینې کړې، فقط دوې ورځې، فقط دومره ورځې چې موږ یوازې د مذاکرې لپاره منډې پکې وکړي.
د هلمند مرکز لشکرګاه ترڅنګ د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې هم د ولسی حرکت په ملاتړ خیمه درول سوې او ویل کېږي چې په نور ولسوالیو کې هم ورته ولسی حرکتونه جوړېدونکي دي تر څو پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته چمتو سي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د ترکیه د معرف مرکز وایي چې دوی ته په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د سپارلو لپاره پوره تیاری دی او له ترکیې نه یې اویا استادان په افغان ترک ښوونځیو کې د تدریس لپاره هم راوستي دي. بل لور ته د افغان ترک د ښوونځیو پخوانۍ اداره لا هم د افغان حکومت او ترکیې ترمنځ شوي تفاهم لیک غیر قانوني بولي. رحیم ګل سروان په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
دوی هغه شمیر نوي ترکی استادان دي چې افغانستان ته راغلي او په پام کې ده چې د افغان ترک په ښوونځیو کې درس ورکړي. د ترکیې د معرف بنسټ اویا ترکی استادان لا تر اوسه افغانستان ته راوستي. د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت لانجه له څه مودې راهیسې روانه وه، خو بالاخره افغان حکومت یو میاشت وړاندې له ترکیې حکومت سره تړون لاسلیک کړ او د دې ښوونځیو مدیریت یې له ترکیې انجو چاق ایجوکیشنل نه د ترکیې حکومت ته وسپاره. مجیب الوداغ په افغانستان کې د ترکیې د معرف د بنسټ مشر دی، وایي ژر به ورته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت وسپارل شي او د مسؤلیت د سپارلو سره به 50 نور ترکی استادان هم افغانستان ته راولي.
افغان طرفه و ترک طرفه
د افغانستان حکومت او ترکیه خپل داخلي پروسیجرونه او مقررات بشپړوي. مقررات مخ په خلاصېدو دي. د پروسیجر په بشپړېدو د مکتبونو مسؤلیت په لاس کې اخلو.
د شوي تفاهم لیک په اساس به ترکیه $30 میلیون لګوي. د ترکیې د معرف بنسټ وایي زده کوونکو ته به بورسي برابرې کړي. په ترکیه کې به یې اسناد چلیږي، 40% کې به فیسونه راټیټ کړي، د زده کوونکو او ښوونځیو شمیر به زیات کړي.
په
تفاهم لیک کې مو زیات شمیر امتیازات ځای په ځای کړي دي. د بېلګې په توګه د ښوونځیو شمیر دوه چنده کوو. اوس 12 ښوونځي دي، دا به دوه چنده شي. زده کوونکي 1350 دي، دا 13 کوو.
یو شمیر نوي راغلي ترکی استادان بیا وایي چې دوی لسیزې په تدریس کې تجربه لري. ادم حسن فیک او ادم ایتان ایرا له دغو ترکی استادانو دي، وایي لسیزې د تدریس تجربه لري.
30 یلدر ایتیم دنیاسنن چریس
زه ډیر ښکلا تدریس کې تجربه لرم. مال ترکیه پرته په اروپا کې هم تدریس کړی.
ایتیم 25 یلدک
دا وای ما 25 کاله درس ورکړی. په خوونه او روزنه کې زیاته تجربه لرم. اداري کارونه مې هم پر مخ وړي دي. د ترکیه د معرف د بنسټ د اویا استادان په داس حال کې افغانستان ته راغلي چې لا هم د افغان ترک د ښوونځیو په سر قضیه نه دا واره شوې. لا هم د افغان ترک د ښوونځیو د زده کوونکو د اولیاو په نوم کمیټه د حکومت دریز نه مني او وایي چې د حکومت دا پریکړه چې د دغو ښوونځیو مدیریت د ترکیې حکومت ته وسپاره غیر قانوني دی او په محکمه کې دعوه درج کړې. خو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل بیا دا ځواب لري.
د افغان ترک ښوونځیو موضوع زموږ لپاره حل ده. مکتوب مو رسما ورکړی چې باید موږ ته وسپارل سي او کافی ډیر امتیازات امکانات موږ په دې تړون کې د زده کوونکو او د دې ښوونځیو د دوام لپاره ترلاسه کړي دي. د افغان ماشومانو په ګټه هم دا ده.
افغان ترک لیسې له 1950 کال راهیسې په افغانستان کې فعال دي. دا لیسې د فتو الله ګورن بلل کیږي، هغه چې د ترکیې حکومت ورسره ستونزه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د نوبل د جایزې ګټونکي او د ځوانانو د تعلیم فعاله ملالا یوسفزۍ د طالبانو له حملې نه څه د پاسه 50 کلونو نه وروسته نن پنجشنبه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته تللي. اغلی یوسفزۍ چې کورنۍ ورسره مل وه، نن د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ولیدل. پاکستان ته د ملالا د سفر په اړه نور معلومات د خپل همکار نه اورو.
ملالا یوسفزۍ دغې پلار زیاودین او مور تورپیکۍ ته په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په ماڼۍ کې تود ارکلای وشو. ملالا د صدر اعظم عباسي سره د ملاقات وروسته په یوې غونډه کې چې دغې په درنوي جوړه شوې وه وینا وکړه.
ډېر خوشاله یم، تر اوسه مې یقین نه راځي. که رښتیا ووایم چې پاکستان ته راغلیم او په تیرو 50 کلونو کې مې تل دا خوب لیدلی. کله مې چې د دنیا سفرونه کول، نیویارک او لندن ته تلم، ځان ته مې دا ویل تصور وکړه چې اسلام آباد یا کراچۍ کې ګرځي. رښتیا نه و، خو اوس زه دلته یم.
صدر اعظم عباسی ویل چې د ملال امنیت ساتل د ده د حکومت مسولیت دی.
آج مجھے یقیناً بہت خوشی ہے.
ما ته د ویاړ ځای دی چې زموږ هغه لور بیرته هیواد ته راغلی چې په نړۍ کې یې ډېرې ویاړنې ترلاسه کړې دي. په دې کې شک نشته کله چې ته لاړې د 13 کلونو تنکۍ پیغله وې، خو بیرته د پاکستان د یو نامتو تبعه په توګه راستنه شوې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن پنجشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان ګلمکۍ ته هرکلی وایو او موږ په تاسو ویاړو. ګلمکۍ د ملالۍ یوسفزۍ هغه مستعار نوم دی چې هغې په سوات کې د طالبانو د ظلمونو د بیانولو لپاره کارولی و. پاکستان ته د ملالۍ د رسیدو سره سم د اسلام آباد اوسیدونکو د هغې په ورتګ خوشحالي څرګنده کړه.
هغه زما په څیر محصلینو دپاره یوه ښه بیلګه ده چې تعلیم په هر حال کې ترلاسه کیدی شي، ځکه تعلیم د ښځې او نارینه دپاره اړین دی.
ښه زیری دی چې هغه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. تعلیم د هغې شعار دی او له هغې زموږ تمه د تعلیم ترویج دی.
ملالۍ یوسفزۍ په 2012 کال کې د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وویشتله چې په خپل کلي منګوره کې په موټر کې له ښوونځي نه کور ته روانه وه. له ټپي کېدو وروسته د درملنې لپاره د برټانیې برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا هملته له خپلې کورنۍ سره پاتې شوه.
پر هغې برید غیر عادلانه و، خو په پاکستان کې ملالۍ یوازنۍ نجلۍ نه ده چې دا ډول بریدونه پرې کیږي. د ملالۍ په شان ډېرې نورې نجونې هم شته چې باید د هغوی هم همدارنګه خیال وساتل شي.
ملالۍ د برید په مهال 15 کلنه وه. په 15 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړ شوه او ملالۍ یوسفزۍ اوس مهال د برټانیې په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. په امریکا کې په هرو 10 کلونو کې رسمي سرشمیرنه حکومت ته ډېر مهم معلومات برابروي. په دې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
تاسو د امریکا تابعه یاست؟ دغه پوښتنه به د 2000 کال په رسمي سرشمیرنه کې شامل وي. خود مهاجرت پر سر د بحث او جدل اورته همدا اوس لمن وهلې ده.
فکر کوم دا به په هیواد کې د وګړو په حق له داسې معلومات برابر کړي چې له قوانینو او اجراتونو په کې کار واخیستل شي.
که څه هم سپینه ماڼۍ د نفوس د رسمي سرشمیرنې لپاره مواجه دلایل وړاندې کوي، خو د کالیفورنیا د ایالت د بهرنیو چارو رئیس سمدلاسه د قانوني مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
questioning the citizenship status
دا پښتنه په امریکا کې لابد مرغه د ولسمشر د مهاجرت ضد اجنډا دوام څرګندوي او په هیواد کې د مهاجرت پر خلاف بحث راپاروي.
د متحده ایالاتو د تجارت وزارت ویل دا پښتنه به د امریکا د نفوس دقیقه شمیرنه یقیني کړي. زاویر بسیرا د کالیفورنیا څارنوال وایي که د تباتو پښتنه په سرشمیرنه کې ځای شي، نو څرنګه چې په هیواد کې د مهاجرت قانون مات شوی دی، ښایي ډیر خلک له ویرې نه دغې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. د کالیفورنیا د ایالت له قانوني اقدام نه وروسته لسو نورو ایالتونو هم د تباتوب د پوښتنې له مسلې سره مخالفت اعلان کړی دی. د تجارت وزیر ویلبر راس وایي د هغوی پر اندېښنو به غور وشي.
د دقت او ځوابونو د نه ورکولو په برخه کې ډېرې فرعي پوښتنې شته دي. موږ دا ټولې په نظر کې نیولې دي.
د لاتینې امریکا د کډوالو مدافعین وایي د دې پوښتنې په زیاتولو باندې ډېرې پیسې لګېږي.
دا اټکل شوی که چیرې د تابعیت د پوښتنې په ځوابونو کې 1% کموالی راشي، نو 55 میلیونه ډالره به پرې ولګېږي، ځکه په کار ده یو څوک ور ولېږل شي چې ځواب ترېنه واخلي.
د حکومت د دې اقدام پلویان وایي د مهاجرینو ویره هیڅ دلیل نه لري. یوازینی دلیل دا دی چې مخالفین نه غواړي امریکایان په دې پوه شي چې په بهر کې د زیږیدلو امریکایانو شمیر څومره دی او څومره په غیر قانوني ډول دلته اوسیږي.
هیڅوک نشي ویلی چې دا معلومات به د مهاجرت د قانون د تعمیل لپاره وکارول شي، ځکه په قانون کې د دې کار اجازه نشته.
محکمې به په پورتنیو مختلفو دلایلو له 2 کلونو نه په لږه موده کې د حل لپاره غور وکړي.
د څو خبرونو غټ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جمهور رئیس اشرف غنی سره په تاشکند کې د ملاقات په وخت د روسیې، امریکا او افغانستان په ګډون د افغانستان په باب د یو اړخیز کانفرنس جوړولو وړاندیز کړی دی. روسیه وایي چې د دمشق سره نږدې پرتې د ختیځې غوطې د نیولو لپاره نظامي عملیات بشپړ شوي دي. د سوریې د رژیم واو چې روسیې هوایي ملاتړ کوو د ایران د طرفدارو ملیشو په ملتیا یې له مخالفانو نه د ختیځې غوطې د نیولو لپاره 13 مه جنګ پیل کړی و. د ویکیلیکس د انټرنیټي ویبپاڼې بنسټ ایښودونکی جولین اسانج چې له تیرو 15 کلونو په لندن کې د اکواډور په سفارت کې بند دی، نور به د اجازه ونه لري چې د سفارت نه بهر له چا سره تماس ونیسي او یا ورسره خبرې وکړي.
درنو اوریدونکو، دومره نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې سی پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي، اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا لوی الله مالشي.